السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلوغې 13 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري 19 سره برابر ده. د خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. رینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته دا څرګندونې کړې. د افغانستان بانک سبا 10 میلیون ډالر لیلاموي. دې بانک نورو بانکونو، صرافیو او د پیسو د خدماتو وړاندې کوونکو ته بلنه ورکړې چې په دې مزایده کې ګډون وکړي. په کندهار کې د یو طالب په ډزو یوه میرمن وژل شوې او دوه نورې ټپیانې دي. پیښه نن مازدیګر د کندهار د درېیمې ناحیې اړوند چارسو سیمه کې رامنځته شوې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتر سوداګرۍ د پیل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزي بانک د دې هیواد د مالیې وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. امریکا او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15 په سایبري برید کې لاس درلود. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګپړې چارواکي پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې لاس درلود. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زیلینسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د ده هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.9.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې ماښامنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی له اسلامي نړۍ غواړي چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي.
ښځو ته په ټول حق او حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي. په مورد باندې موږ مخکې ویلي او بیا هم وایو کومه کمی به نه وي.
په هغو افغانانو کې چې امریکا ته استل شوي داسې کسان هم شته چې په بمي حملو کې لاس درلود. دا خبره پنټاګون کړې ده. د دولتي پوهنتونونو استادانو نن پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې په برخه کې د دوی د اعتراض غږ بدرګه کړي.
زموږ سره همغږي سئ تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یوه ورځ به دا حال ستاسې هم وي.
په هیواد کې د کورونا د وبا په برخه کې اندېښنو ته مو هم پام اړولی.
صحی اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خو طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین پوځ وایي بیلتون پالو د دې هیواد په ختیځ کې له اوربان څخه پرله پسې سرغړونې کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ورزو ټاپ موضوعاتو ته خو له هر څه مخکې یو وروستی راپور چې شیبه مخکې را رسېدلی. په کندهار کې د یو طالب وسلوال په دزو یو میرمن وژل شوی او دو نورې ژوبلې دي. پیښنن مازیګر د کندهار د درېمې ناحیې اړوند چارسو کې رامنځته شوې ده. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ګزمه ولاړ طالب په یو رکشا کې چې درې میرمنې ناستې وې د درېدو امر یې ورته وکړ چې رکشا ونه درېده او طالب ډزې پرې وکړې چې په نتیجه کې په رکشا کې له ناستو میرمنو یوه وژل شوې او دوه نورې ټپیانې شوې. د کندهار د امنیت قمندانې ویان آصف حکیمي پیښه تاییدوي، خو وایي له څېړنو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک شي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې اورېدای شئ. ورزو نورو موضوعاتو ته، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې حساب ورکولو ته وهڅوي. رینا امیری دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغان خوځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه خبري اترې کړي. د لیدنه پروند جمعې پورس شوی. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبري کړي او لیکي د لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوی او په کې ټینګار شوی چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپلو شوی ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټولګډونه حکومت جوړو تر خوای د معترض خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو، کار، ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابر شي. د افغان خوځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلی او تر خوای د اسلامي پراختیایي بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبري اترې کړي. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د ښځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد:
همی مرد خزو دی حقوق په مورد باندې غا شرعي حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله سیس موږ خزو ته په ټول حق حقوق ورکړ کې سید اسلام شریعت ورکړي دی مورد باندې موږ محکم ویلو بیا مو کوم کمی باندې وی
خلدی جمن سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خبره کړي او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړي. لیکلي له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او لنړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او له افغانستان د وتو لپاره یو تګلاره یاده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان په سلو کې 15 امن دی او اسلامی دولت دلای داعش نور په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکي په داسې حال کې د داعش له حضور انکار کوي چې د ملګرو مدتونو په یو وروستي راپور کې راغلي چې د ډلې په د وروستیو کې د خپلو غړو شمیر زیات کړای دی. د موضوع جزئیات اسمت څروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو استخباراتي چارواکی وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوی دا تیروریستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته، بلکې په ټول افغانستان کې نشته. د تا ورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشی بدلون پرون ازادي راډیو ته وکړه.
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه ویل کوم ورځ چې وی الته لګ بې نظمي ګډوډي وا تقریبا د څلور میاشتې پوره کیږي چې داسې کوم پیښه نه ده شوی، په ټول مشرقي کې نه ده شوی، یوازې که د ننګرهار نه لګ ور وړو.
د پرسیال کده چې په منځنی ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته زیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دای چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتونو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ، د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې 2 برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15% ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبري مجله اوري. په متحده ایالاتونو کې د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوې ته د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ځانګړي کولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې د غبرګونونو په دوام دا ځل د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو دا پریکړه وغندله. دوی په یوه خبري غونډه کې وویل چې د امریکا دا پریکړه د ناکړي جرم له کبله د افغانستان خلکو ته د سزا ورکولو په معنا ده. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو نن شنبه په کابل کې پیوه خبري ناشته کې د یو درې مادي سپریکړلیک په لړ کې د سپتمبر دی 11 پیښې قربانیانو کورنۍ باندې د افغانستان کنګل سوی 3.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ د ویش پاړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د پریکړې پر وړاندې خپل خبرګون وخوت. د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبري ناشته کې لنړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حقوقو لپاره دی ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غاکو چې اې د نړۍ او متحده ایالاتو آزادو خلکو زموږ سره همغږی شي تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وي.
دغه پریکړلیک په برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بیوزله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړي جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دی. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د 2001 کال د سپتمبر 11 پیښه او د 11 پیښه قربانیانو ته د اسعاري زیر مو ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري او د دې اسعاري زیر مو اصلي خواندان د افغانستان خلک د یو بیوزله هیواد پر وړاندې د یو غنی هیواد دا ډول پریکړه ښکارا ظلم، غلا او باجګیری بلل کیږي.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیښه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د ویلامي په خبرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې د قید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداري هم ورکړل شوی و چې که متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي، طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. لدې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایدن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلي سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنسا کې د تیرې اونۍ د سې شنبې په نوښت خبريالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي د دې کنګل سوی شتمنیو یو برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحده ایالاتو کې پاتې سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزارت د هغو افغانانو د سوابقو په اړه اندېښنه ښودلې چې اوس امریکا ته استل شوی دی. پنټاګون په یو تازه راپور کې ویلي په دې کسانو کې داسې خلک هم شته چې په بمی حملو کې لاس درلود. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت شرمفتش په یو راپور کې چې په وروستیو ورځو کې خبر کړ ویلي چې له افغانستان څخه امریکا ته دراوستل شویو افغانانو په اړه معلومات شي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 50 تنو په تړاو بالقوه امنیتي اندېښنې شته. په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خبر شو ویل شوي چې له افغانستانه د افغانانو د راایستلو په مهال د هغوی امنیتي سابقه نه وه ارزول شوې او حتی د دوی په اړه موجود معلومات هم نه و کتل شوي. خو روسته د امریکا لوی استخباراتي مرکز یا NGIC د دې ستونزې د حل کولو لپاره د ټولو کسانو په اړه ارزونه پیل کړه. د دغه مرکز پر اساس د 2021 کال د نومبر له دوهمه راپدېخوا امریکا ته پر رسول شوی او افغانانو کې 50 تنه داسې کسان و پیژندل شول چې د موجودو معلوماتو له مخې خطرناک ګڼل کیږي او د امریکا متحده ایالاتونو ته بل قوه امنیتي خطر پېښولای شي. د دغه کسانو د ګوتو له نشو څرګند شو چې د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په ایشودو کې لاس درلود او یا د تروریزم شک پرې کیږي. امریکا د تیر کال د اګست په 15مه له افغانستان لسګونه زره کسان چې باور کېده د طالبانو له لوري به یې ژوند ته خطر وي یا یې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی و له افغانستانه وویستل. لا هم زرګونه افغانان په متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په موقتي کمپونو کې میشت چې امریکا ته لاړ شي.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبرې مجله اوري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وبا د اخته کیدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې هر ورځ له 100,000 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین کوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا پراخه خپرېدنه او د درملنې لپاره یې نیمکاره روغتیايي سیستم. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کیدونکو ګراف د روان میلادي کال له پیله مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې یوازې تېره یوه اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ 3,003 تنه اخته شوي او له دې شمېر یې 950 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر
د جنوري لپاره تر اوسه 2,899 کورونا وبا مثبتې پیښې ثبت شوې او د مړینې 116 پیښې هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا د اخته شویو ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 8 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوي دي. کابل میشت عابد سعیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوی د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بېپامي د اندېښنې وړ بولي.
د نورو اندېښنو تر څنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هره ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تېر یوه کال کې نږدې 8 میلیون افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمېر یې نږدې 4 میلیونو یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته به اجمل انزم همکار ځینې نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین د ختیځ بلتون پالو مشرانو نن د عمومي سفر برای اعلان وکړ. دوی دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا پر اوکراین یرغل کوي. د اوکراین د ختیځ د بلتون پالو اعلان په سیمه کې د جګړې د پیلېدو احتمال نور هم زیات کړی دی. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د شاهدانو په قول ویل چې بلتون پالو د اوکراین د ختیځ له کلیو او ښارونو د خلکو ایستل پیل کړي دي. د افغانستان بانک سبا 10 میلیون ډالر لیلاموي. د بانک نورو بانکونو صرافیو او د پیسو د خدماتو وړاندې کوونکو ته بلنه ورکړي چې په دې مزایده کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک په عین حال کې ویلي چې د دغو 10 میلیون ډالرو اخیستونکي به اجازه نه لري چې دا پیسې له هیواده وباسي. همداراز اخیستونکي مکلف بلل شوي چې ټولې پیسې په یو وار په خپل حساب یا اکاونټ کې چې د افغانستان بانک کې لري د امانت په توګه کیږدي. او بیا هم د اوکراین مسایلو ته ورزو ورستای راپور دی. د اوکراین پوځ وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې بلتون پالو لږ تر لږه 2 لسلې له اوربند نه سرغړونه کړې او یو اوکراینی پوځي وژلی دی. په همدې حال کې ناټو له روسیې غوښتي دي چې د جګړې لپاره له تیاریو لاس واخلي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ناټو سرمشي یان ستولتنبرګ له روسیې وغوښتل چې د جګړې لپاره چمتووالی پای ته ورسوي او د اوکراین په پولو کې د بحران ډیپلوماتیکه حل لاره ولټوي. ستولتنبرګ دا غوښتنه نن د مونشن په امنیتي غونډه کې وکړه. په دې کانفرنس کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل باور یې راغلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیلې چې پر اوکراین حمله وکوي. ستولتنبرګ وویل د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته په استولی لیکي غوښتنه کړې چې د ناټو روسیې شورا په دیالوګ کې ګډون وکړي. د زیاته کړه په دې اړه چې روسیې د اوکراین له پولو خپل پوځیان لري کړي هیڅ نشه نشته. په همدې منځ کې د اوکراین له ختیځه راپورونه وایي چې بیلتون غوښتونکو له خلکو د ښارونو او کلیو د خالی کولو امر کړی دی. له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخې کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په غزنی کې د جمعې په ورځ د غشو وشتل لوبه وشوه. دا د غلوبي تنظیمونکو وایي د دې لوبي مخاله د غزای څخه د لوبغاړو چان کول او بیا د هیواد په کچا سیالیو ته آماده کول. نور حل په دې ریپورت کې
دا غزنی په نوابات سیمه کې د جمعې درې میاشتې هر ورځ د ورځې دوه ساعته په لسګونو کسان سره راټولېږي. دا دغه کسانو یو شمېر په لیندۍ کې په ټومبلي غشي نقشه ولي او څو برخه نور یې ننداره کوي. شاوخوا اتیا کلن محمد رضا د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي پخوا د دغه لوبي لوبغاړی و خو اوس یې نندار چې دی. نوموړی وایي له دغه لوبي سره دومره مینه لري چې اندازه نه لري، خو د مینې تر څنګ په لوبه د خپل ځوان زوی او دا ځوان زوی لغمه د میرمنې د مړینې غم هم غلطه وي. محمد رضا وایي زه اعصابي ناروغي لرم، له دغه ناروغۍ څخه د ځان خلاصولو په خاطر تل دغه لوبې ته راځم.
تر اویا کلنې پورې مې غش وشتل، اوس خپلې اندېښنې کموم. شپږ ویشت کلن زوی مې په سرطان اخته شو، هغه مړ شو. میرمن مې په زوی پسې ځیګر خونه شوه، هغه هم مړه شوه. زه عصابي ناروغ یم، اوس نه غشي کشولی شم نه لیندۍ نیولی شم. لاس مې پوړېږي خو زیاته مینه ورسره لرم.
محمد رضا په دې باور دی او وایي هغه کسان چې یو اندازه پیسې په ډاکټر او درملو ورکوي هغه باید ورزش وکړي چې هم له درملو خوړلو خلاص وي او هم به روغ رمټ وي، هم به خوشاله او تندرست وي. شاوخوا 50 کلن مولادا د مری د لیندۍ او غشي د لوبي لوبغاړی دی. نوموړی وایي دغه لوبه یوازې په نوابات سیمه کې نه بلکې په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره کیږي. شاغلی امیري غوښتنه لري چې دولت دې تشویق کړي او ځای دې په نظر کې ورته ونیسي او چارواکي باید د ټولو ورزشکارانو ستونزو ته د حل لاره ولټوي.
له ډېرو پخوانیو لوبو څخه یوه هم د لیندۍ او غشي لوبه ده. په اوسني وخت کې یوه لیندۍ له 15-20 زرو نیولې تر 80-80 زرو پورې ده. هر سړی د خپل توان په اندازه خلی. هر ورځ له غرمې وروسته یو دوه ساعته پکې ګډون کوم. دغه د ژمي درې میاشتې
دا دغه لوبي لوبغاړي وایي هر ورځ ورته لسګونه کسان راځي، خو د جمعې په ورځ تر نورو شمیر څو برابر زیات وي. حمید الله دغه لوبي له تنظیمونکو څخه یو دی. نوموړی وایي له نننۍ لوبي څخه یې مخه د لوبغاړو چنکول دي تر څو د نورو لوبو لپاره په کابل کې په دغه لوبه کې ګډون وکړي. دی وایي دغه یوه پخوانۍ او اقتصادي لوبه ده چې ځانګړي مینوال لري.
راندازي مسابقې امروز شناسایی
نننۍ سیالۍ د لوبغاړو د غورچان په مخه پر لار اچول شوې وه. هغه کسان چې ښه نښه ولي او په دغه برخه کې ښه استعداد لري هغه به لومړی د ولسوالیو، بیا د ولایت او بیا د هیواد په کچه د سیالیو لپاره غوره شي.
دغه ورزشکاران په غزنی کې له اولمپیک کمیټې څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د لوبې له لاغړېدا په برخه کې مرسته وکړي. دوی غوښتنه لري چې یاد کمیټه دې د هیواد په کچه سیالۍ پر لاره واچوي او وروسته دې په نورو هیوادونو کې د یاد لوبې لپاره زمینه ورته برابره کړي چې دوی پکې ګډون وکړي. دوی وایي باور لري چې دغه لوبغاړي به ښه ځلیږي. خو په غزنی کې د اولمپیک کمیټې مرستیال او د بدني روزنې امیر سید نیکبین روحانی دغه لوبغاړو ته ډاډ ورکوي چې دوی به ورسره مرسته کوي.
په تیر کې هم تاسو په جریان کې یاست چې موږ همیشه د لوبغاړو حمایت او تشویق کړی. په راتلونکي کې هم کوو. موږ تل د خپلو لوبغاړو تر څنګ ولاړ یو.
دا لیندۍ او غشي لوبه یو پخوانی لوبه ده چې د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لري. لیندۍ غشي د پښتو او دری تر څنګ د ډیری نورو ژبو په شاعرۍ کې زیات کارول سوي چې له سترګو او بڼو سره تشبیه سوي دي.
د اروپایي ټولنې پارلمان په دې موضوع چې آیا پر شراب ولیکل شي چې د سرطان سبب کیږي څو میاشتې بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ډیرو الکولو څخل د سرطان سبب کیږي. اسمت ساروانی پاړه تفصیل لري.
د اروپا اتحادیه پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته په دې موافقه ته ونرسید چې پر شرابو یا الکول دی ولیکل شي چې د سرطان سبب کیږي. همغه سی چې د سیګریټو پر دبیو د دې جملې لیکل لازمي شوی چې د انسان روغتیا ته ضرر لري یا د سرطان سبب کېدای شي. د اروپا د پارلمان غړي غوښتل چې پر هر راس شراب و هم دا ډول خبرداري باید ولیکل شي، خو د پارلمان اکثر غړي ورسره موافقه ونه کړه او یوازې ومنله چې پر بوتلونو دی ولیکل شي چې تر اندازې ډیر هر ډول چاک ممکن د سرطان سبب شي. د اروپا د پارلمان پر غړیو په ځانګړي ډول د فرانسې د شرابو د تولیدونکو له لوري فشار و چې د الکولو پر بوتلونو دی د سرطان خبرداري نه جبري کیږي. خو له دې سره سره کتونکي وایي دې بحث هم ګټه کړې چې ډیر خلک د الکولو د چلو خطر ته متوجه شي. اروپایي پارلمان په پام کې لري چې راتلونکی کال د الکولو د خطر په اړه نوي قوانین وړاندې کړي. له سرطان سره د مبارزې لپاره اروپایي پارلمان په پام کې لري چې د الکولو بیه لوړه کړي، مالیه پرې ډېره کړي او په اسانه یې هر ځای موندل ګران کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکړي چې په 2014 میلادي کال کې تر ټولو ډېر کسان د الکولو د استعمال له کبله په سرطان اخته شوي وو. د دې ادارې پر اساس په اروپا کې د الکولو له کبله په سلو کې 9 سرطانونه د مړینې سبب شوي. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه په لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دوستانو تاسو همیشه موږ ته خپل پیغامونه راستوي او موږ یې په بیلابیلو خبرونو کې د خبرولو کوشش کوو. وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
عزت الله د ننګرهار ولایت د 212 نورورا پیغام مداله چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته وو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخه کې د وارثانو د مریضانو وارثانو د څه په سرکو باندې پاتې شي د دوی لپاره د استوګنې او وداني جوړ شي. په وختونه خې شي. السلام علیکم.
زه بخت محمد تی غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې شي د یارو کلا د پاره د کوم او بې وزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغو نومان پکې ورکړل شوی ولو دغو په نامه راغلي دي. دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یو غو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپل کورو کې نه باسي وای مخ په پیسې په باندې ورکړي دي. دې دا پیسې چاته ورکړي به نه پیږي طالبان ته روپی ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي. په دغه باندې لې زور وکړي دي به وزله خلکو مرسته لا څوګشت کوي چې دې په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاسو چې یاد چې ورته وای پچا یاد پد باندې چې غایبي سره نه نیباشي دا یو غشنه ده تلرم غشته دا چې خلکو قسم د خدای شي یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې رسوم چې خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده. یا ملګری ملته د مرسته ملته وي دا چې خلکو د پاره تاسو په خپل ته یو نسي د خپل خلک د خلکو ځان ته معلوم کیا چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده یته نام نیوي کوم ده امون دا چې خلک دي چې مجبور دي خپل ورکی اولادونه خرڅي دا یو ځین نام نه خدغه دا یا په کلی کې بدی سره یو دی بل سره بدی دار کړل بدی خاطر باندې. والسلام.
دا افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تني توجه نکړي او ډېر ټیکاو پارچا د خواهش جنې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه کې ډېر بخښاله سو. والسلام.
نن زه احمد در کوم چې ګوره سروې چې شوې دا په کلی کې مقصد د 200-250 کورونو شوې دا به هغه ته ورکی د لسو کسانو مواد راشنو ټول کلی په جنجال اخته شي په سر دردی باندې اخته شي. غریبانان مظلومان پکې د سر نډې دي 500 نډې دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته لاری نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤول شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کی د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده. مقصد د ټولو خلکو په کلی کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي پکې 1500 کسه کور. کورونه په دغه هیڅ زندگی نه کیږي. نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي دغه شانه کې همکاري مو اوسي کومکونه ونه کړي نو هیڅ امکان د اوسېدو د زندگی نشته دی، ځکه ماشینه قطع شوي دي او نور دغه شانه کې کاروبارونه روزګارونه نشته، سوداګري نشته دی، کښتو کار نشته دی، غربت کا چډیره زیاته ده. موږ هغه ګو مشران ته ورسوي تاسو نه یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مراسته ولي وو اوس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسته.